افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو ای وی بل خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلی کوم. په پایل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نغدو مرستو او خوراکي موادو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګاه د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړ توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیانو او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونه په اوګدو کې اوریدلی شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې ورسته سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنیز پلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامل نشوي ورتلای.
څنګه هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نشو تلی، بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکو د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټاو تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 10 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې ورسته سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخله دی چې په دې اړه راپور ته مخ کړو. د غراز و امر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنیز ځپلې دي. بلینکن دغه راز اندېښنه ښودلې چې د خبري اعلانو ګواښل پر دوی برید او زنداني کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبري اعلان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري اعلان ته وویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبري اعلان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنی سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی تر خوای ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېخه او ځنیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه یو رسنی هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل خبرنۍ تمیل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا مدیرانو مسولین چې وغوله هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکه درول او خلک یې ستل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شوې تبان غویا متاثر شوی او ځینو کارونه پرې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قول لیکې په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیانو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست لپینزلسمې وروسته هغې ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلي واکمن شوي ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونې چې خبریالان وایي د دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیات څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ په 2021 کال کې لشپکتو رسنیو نه درې سوه شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي. د موږ له 2200 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوي دي. 160 مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو د خبریالانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې له 1 ساعت نه تر 1 کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې یعنې له 2020 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2020 پورې تکمبوت لرو، هغه په 2020 کې موږ 11 کسه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزن شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 ننه پورې موږ 4 کسه خبریالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین ده پېښ شوی ده او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتی حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا درې سوه رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې چې شی ده، زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپله راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنۍ او د دې ترڅنګ واړه تجارتونه غټې فابریکې د صحت سکتور دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنوي اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په هیڅ مه منئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا امبو میاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور لښ نوم د شاته لیدل او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې وورو.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمینور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنه ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات موږ اخیستې دي. اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورکسوی دي. همداسي د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوی ده. همداسي سل کوره تخریب سوی دي. باغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځای سوي له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پر اتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګند ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سویده او د غوړښتونو کچا په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي متر پورې اټکل سویده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو نږدې 10 کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویری ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کندو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. تر تلیو د ډیورن پرځي کرخه ده، ډیر ښکلې او د سیل لپاره زیاده. او په دغه تیرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چوي، دا نه امن وي، دغلته څوک نشوتلې. په ډیر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، نور ولایتونه ال قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلکونه به بیخي ډیر تلیو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت نیولې او له خلکو سره برخورد هم ډیر زیات خو.
په دغه اختر کې مونږ غزې ته لاړو چې هلته خوابه هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیست. هیواد کې د خدای پاک تلپاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شاندې نور خکل خکل ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس ته مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې وي هغه ته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي. آج جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونه وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه لګڼو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتی وو. اوس چې نسبی امنیت شوه، نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغو شنو او خکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو او ریا او سمې ونړي وال موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد شبر او روس پسته وکړي.
مننه نورې سب. روسیا وای د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او دغه هیواد پر شپیته تنه نورو بندیز لګولې دی چې په دغه کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغه بندیزونو په جواب کې کړي چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بی سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپیته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پرتګ بندیز لګېدلې دی، د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوري شیمبون ګروپ پر جاپان چارواکو هم بندیز لګېدلې دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورسپانه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بلورته اروپای ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې دروان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپای ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړ چې روسیې د اوکران په ختیځ کې بریجونه پراخ کړي دي او په بلاروس کې چې د اوکران په جګړه کې د روسیې په لوي کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپای کمیسون مشه اورزلا وان دیر لاین نن ویل چې د کال تر اخره به د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته د روسي پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخکې د چستډیو تر څلونې مې بجې خپل همکار اجمل انټا پروګرام پام وکړي سپورټي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوبو په درجه بندۍ کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوري زلوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شلوري زلوبو کې لاته مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا په یو زینه لوبو کې نیوزیلند او په شلاوري زلوبو کې هین لوبډله لومړی مقام لزان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز څوکۍ پشات کړمار څاګي اسپل او شیګل لوبډله د تلولۍ د ګټلو په هدف لوبيږي. دا د سیالیو په لومړۍ ورځ د لوبي وشپې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډله په وړاندې ولوبي دا چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبي ګټون کې شپه او پشات لوبډله هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوري زلوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریزو او 500 زلوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه ښه وکړه. شپږ ویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپ وهنه کوي او ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنی او 50 شل ورځې لوبې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونې غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونې سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولی او شایسته درگا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شایلاس او دواړه په شیلو څه دی ګلګوتی وېشتانې ښکاره کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه 14 متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستی یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه 14 متری مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خطه ځین شوي وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1415 هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه اثارو کې شاوخوا 3 لک ټوټې موندل شوې وې چې ډیری برخې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل شوې وې. خو پاتې نور اثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ترالو د ساحه د موږ په واک کې د دې لپاره موږ محافظین لرو هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼان دی وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کېدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت په دې ویډیو کې چې شاغلی باینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبريالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبريالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویلي، په ځینو محدودو مواردو کې خبريالان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی باندې وی د افغانستان نویو واکمنانو لستختیو ډاک لارښودونه وزه کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی لستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشمې پورس په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي، دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي، له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې 221 بیلابیلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه تاسو سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوته لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنې چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي د موسسه. کارت ورکوي پر کارت پر دغه پلانبر ورکوي د دشکری پلانبر ورکوي ګوته دی لګي په دارا کوي ورکوي حتی داخل ګوته نه ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخه کړي نه چې نه د خچه د مسته وای نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړي دي د پیسې خوړي دي نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي خپل ځان چې وړي
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید مسلکي بستونه مسلکي خلکو ته ورکړي پرځن په علمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پونتونه پاره زراعت سي ماستري ویلي بل دا پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي مسلکي اشخاص ټول باید اکثره باید راوغړي اوس په کې ځای پر ځای کې دا چې دوی په فساد کې کړ دا خو زمينه مسله ده کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي دا په حکیم رژیم په سیاړه لري بل د مشران څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راو غوښتل سي او دای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجنیر مکاتیو پاړه او تر شپږم ټولګي چې لکړی هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلی خو هغه دیم په دغه یونیفورم کې راست هغه د پارچې کم سیستم ټاکلی خو هغه د و ماتم نن دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلی کم اصول کم قوانين ټاکلی خو هغه تم دغه ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وحادي.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهیروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مۍ په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 14 نمرې شاته لوېدلی او 165 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوستل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یوه سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنۍ او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساحه تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو په حکومت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 13 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانانو او هم اوریدونکو ځوانانو، یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته رامنځته شوی دی، د دې تاثیر به څه وي؟ په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواکو رسنیو، مطبوعاتو، افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته نیکمرغه کوم. اختر مو مبارک شه. ډېره زیاته مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډېر رغنده رول لوبو. له بده مرغه چې له څه مودې راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېری رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همداراز اقتصادي تحولاتو له کبله. تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی. تر څنګ یې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولای شول چې د افغانستان د ځوانانو، همداراز د افغانستان دغه اوسنی حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته پور وښيي. که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل.
ډېره مننه څراغ صاحب، خوشحاله اوسئ. په خپرونه کې نور میلمانه هم راسره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزي پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلې اونکا جابزی هم راسره په خپرونه کې ده. غلی عجیب زی ته خرغلاس ویمه. له تاسو هم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل؟ یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته په معیارونو برابرې خبرونې پروګرامونه وکنه؟
موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان درې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې، یا هم کوم پروګرامونه چې وو، یا هم خپله د رسنۍ شخص چې و، هغه ډېر آزاد و، چې دا د یو ټولنې لپاره، د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه اسپریس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي، هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي، چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره ازادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده، یا هم خبرونه چې دي، هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي. چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل، خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا څخه برخمن کېدل. لکه ځینې سیریالونه چې خپرېدل، د هغوی څخه ډېر ښه خوند اخیستل کېدی. یا هم مثلا ځینې ځوانان و، حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه، بیا هم د دوی د ژبې فصاحت او بلاغت دونه شو چې په خپرونې کې که چې به کله دوی کار کوي، ډېرې ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدل، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې دلته درس وایي په مختلفو رشتو کې، خو کله چې زه ور سره انټرویو کوم، ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکه کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم، دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي. په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و. د خپل هغه څه و چې دوی د رسنۍ څخه زده کړي وه.
ډېره زیاته مننه آغلې مرضیه حافظي، چې ډېره موده یې له رسنیو سره کار کړی، هم راسره په خپرونه کې ده. آغلې حافظي، تاسو ته ښه راغلاست وایمه. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډېر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یې یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
تاسو نه ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې
د مطبوعات آزادی باندې د زیات باندې ولګید خو بیا هم امغه رسنۍ کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنۍ شرایطو کې ډیره زیاته لویه خبره ده او اوسنۍ شرایط سره کار کول مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا سره له دې چې ډېر مثبتې اغېزې هم درلودې ولې تر څنګ دا هم باید هیره نکو چه منفی پانتونه هم دیر زیاد دی مثلا کده چه دیو هیوات لکورتول سر مخالف نشرات خبارسی یا فعالیتونشتون ولری خامقا دیوی طوله نخلق رافاسی دیو غصب برته که و مخالفت سرگنده و یا و دیتا وقت نور مثلا
دیر زیاد مننه که و همدر دول پخبروانه که را سر دا دعوت رسنیز مرکز مشر خغلی تاریخ بزگر هم را سر دا بزگر سبت استخرغلاست و یو بزګر صاحب تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ ویپاڼه شته مجلده او نور مسائل که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال کوم د تاریخ وګورو د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو په کومو دورو کې مطبوعات آزاد او ګټه څه وه او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه
سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم مننه تاسو نه چې وخت لاندې تاسو ماته افغانستان سیاسی حالات په افغانستان کې بدل شوی تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وه کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کلته سانسور و خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکړم شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتوالی او نه د مطبوعاتو آزادي په هغه شکل چې باید آزاد وي مقصد په تېرو شلو کلونو کې زه ډېر کار وشو ټلویزیونونه رادیوګانې خپرونې وبپاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه خو یو شی چې د یادولو وړ دی هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بې حد ازادي وه مقصد په ده چې ډول نه وه چې هغې دپاره یو معین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي خو سره دا څه یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په سوون یا په زرونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابر شو نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر وړاندې کړي ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي خو دا چې حکومت د دې جوګنه وي حکومت نه شو کولی چې په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و اندازه نه و خصوصا هغوی دپاره چې زورواکي و وسلې لرل او پیسې لرل یا پیسې له سیاستمدارانو ته ویل کېدل هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف
بزګر صاحب تاسو یادونه نو کړ چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه کله هم چې د رسنې خبره کیږي د رسنې د ازادي خبره کیږي هلته د قوانینو خبره کیږي وای چې موږ د مطبوعاتو ازادي تجمن یو خو د قوانینو پرانا کی دلته دغه قوانین ډیر کله د خپل ګټي په اساس تفسیریږي مثال دوی وای چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي مثال که زه راځم زما برق نشته د په کور کې یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم زه په دې خطر نیول کېږم بند کېږم نو فکر کوي چې دلته ما کومه تیروتنه کړې ده کنه هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده
بلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی نیوکه دغه ټول حق دی وسله که تاسو د ځوان مثال ورکړه کولی چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کړی چې باید الله غوښتنه وکړي یا به غواړي خپل غږ ورسوي زما مقصد دلته د ملي ګټو نه وسله که موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاسه مثال زه افغانستان نوم نه منم بیا افغان نه یم یا امان الله خان نه منم په ډېر بد شکل باندې یا مثلا په تر په ډېر بد شکل دا غوې نوم یادول یا خسل یا وطن د تجزیه خبره کولی هغه داسې ملي تفرقه ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیون نه لره خپل زور یې لرال چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل، نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري، دا د ټول حق ده چې ووایه چې دا کارونه سم نه دي، ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټولو مسؤول یو د وطن مشر یو سپین ږیری موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د مشر حقوق ټول د پښو لاندې کړو او خپله خبره وکړو، زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه له تاسې همدا کوو چې وضعیت خو دغسې دی، ستونزې اوس هم شته دي، خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدای شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي ده، او ځوانان مثال که په افغانستان کې دي یا له افغانستانه بهر دي، څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل، اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هېواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه یې پېژنم تماس شي، او خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بېکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د تردید لاندې دي، هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي، او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولوي، یا هر څه کنټرول کړي دي، رسنیز کار کوونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په آزاد ډول باندې وکړي. شدا یوه فاجعه ده د افغانستان دپاره او د افغانستان د راتلونکي دپاره، تر څو چې د ټولنې غږ خو نه شي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي، د خلکو درد هغوی ته ونه رسول شي، نو دا په یوازې دی چې ګټه وکړي نظام ته یا نوسلي واکمنو ته، وطن ته دی چا په خیر باندې نه دی. نو ستونزې زښتې ډېرې دي، او ځوانان هغه چې خصوصا د هېواد نه بهر دي، هغوی چې غږ پورته کولی شي، هغه کوم مشکل وطني هغوی باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې، ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زښت زیات دي، نو ډېر هغه ځوانان نشي کولی، مقصد رسنۍ کارکوونکي ژورنالستان خبریالان او نور هغوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، ځکه مستقیم هغوی د تهدید لاندې دي، او داسې په سوونو پېښې وشوې، مقصد دوی ووهل شول، حتی ووژل شول، وتښتول شول، بندیان شول. نو هغوی چې کولی شي بیرون د افغانستان نه، یا د افغانستان کې مې هغوی چې کولی شي خپل غږ پورته کړي، باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده، چې څو خلک یا ځوانان خپل غږ پورته نه کړي، نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي، او د خلکو د هغه ریښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټوله ده، خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي، باید خپل غږ پورته کړي، او د ازادۍ دپاره، د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ دپاره خپل غږ پورته کړي.
ډېر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خپرونې ته دوام ورکوو. په بحث کې راسره اغلی مرزیه حافظي، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر څراغ، او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه راسره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې سره له دې چې ځینې ملي رسنۍ وي، یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وي چې په ولایتونو کې کار کوي، ځینې راډیوګانې وي، ځینې چاپي خپرونې وي، تاسو چې په بغلان کې وي یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړي وي، څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده؟ یعنی داسې خپرونې یې وړاندې کړي، داسې خپرونې یې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تاته، او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل، دا چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه غږ وسټاپ شوی دی د ازادۍ، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کرا شو ووایو چې د هلمند عبدالصمد روحاني او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان قرباني شوي دي. موږ رسنۍ چې تعقیب کړي دي په بغلان کې، او که په نورو ولایتونو کې، او که په خپله مو کار کړی دی، نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي، تر ډیره منفی پوینټونه هم درلودل چې ډیری ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. بغلان هم همداسې شاهد و، سه ډیری خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و، دا واقعا سه په بغلان کې هم وشول. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو تر ډیره څه کړي، که وایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته اوس ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وخایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پی کار کړی دی.
ډیر مننه جلال زوی صاحب، خوشاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغه سې دی، مخکې م البته امکانات او فرصتونه و، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه، په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوي دغه وضعیت چې دی که دغه سې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه به خبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان، زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو.
ډیر زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وي مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي، اوغومره ازادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینې چې په تیرو شلو کلونو کې برابرې وي، اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای، په تیرو شلو کلونو کې ونه شول. تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او کچېر وضعیت دا رقم دوام وکړي، او کچېر وضعیت تغییر وکړي، او بیرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات د دې ویل فکر کوم چې په اندغه نه میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لاس کله نور وخت کونی چې بیا دلې دې خلک راسي، او بیا دلې دې مسلکي کسانو، او بیا دلې دې رسنۍ فعال شي. هم د اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنۍ دروازې بندې شوې دي، او محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل او بد حالت کې دي، او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د اصلاحاتو در اوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دې نشته چې د اصلاحات لپاره کار وشي، یا د رسنوی د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي، که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنوی یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي.
مننه څراغ صاحب، له تاسو پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام، د حکومت، یا د یوې ادارې په تاوان دی؟ الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې د هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
آزاد مطبوعات چې نه زغمل کیږي، یو خبره ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطح کې نه دي لکه موږ چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خپرونې موږ درلودې، او زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي.
جلال زوی صاحب، مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي، یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه، دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
یو ښه مثال یا بیلګه یې زه
چې د تیرې دغه نه میاشتې قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبريالان چې په افغانستان کې د نګدي درې سو رسنۍ سره به مشوره وکړي چې ترل شوی دي، او په رسنۍ کې ډیر نه لس خبريالان به وخی وزګار شوی دي. ډیری خبريالان چې وزګار دي هم سي پاتې دي، هم سي بیروزګاره پاتې دي. ډیری خبريالان د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلی چې ما روز مزدوری کړی ده، په ما دا حالات راغلی چې ما روز مزدوری کړی ده، کاریګری می کړی ده، خو لبد مرغه چې هغه هم نکیږي، وس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده، خلکو په خو کاریګر نیول وس هغه خپل هغه کار کوي، ځکه چې نسته پیسې. او بدیل لاره چې یا وی پاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، دا غل لپاره کار کول مهم دي، ترسو هغه وچي، ترسو هغه ته داسې وړاندې کړي لیدون کې راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده.
مننه خوشاله اوسې د خبرونې ورسته شي بي دي غوړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکو ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدی شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
چې زه کوم چې کېدلای شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی ږغ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسوو. هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس ازاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادۍ لپاره پاس وکړي. دوی په فرانسې کې ډېری کسان مثلا شوبینه کوي نه، چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهرې کوي یا هم وایي خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه وي چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهرې وکړي، خو حد اقل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې چې نړیواله پرې موږ راغورئ، هر یو خپل موږ خپل چیر د افغانستان په دننه کې خاموش دي، افغانستان د باندې خاموش دي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسان ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی میت دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک کاغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هېواد دننه څه کول پکار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یو ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بالاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي، هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک کړی سي. په دې شکل فکر کوم چې خبریال به خپل مسؤلیتونه وپیژني، د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپله افغانستان کې رسنیز فعالیتونه کېږي، نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که همغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي. زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کېدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي. څه چې د افغانستان دننه دي یوازینی حل لاره یې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي، له دوی سره په سلا په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خبرونې د پای شي بیدی د خبرونې لملمنو خغلی طارق بزګر، غلی مرزی حفیظی، اونکا عجایب زی، اشقلا جلال زوی او ظاهر چراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلیونې ښه وخت ترته غواړم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 41 01.